द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانوري دنکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زه یم سمینا احسن نن د زیارت ورځ د 2014 کال د مارچ میاشتې 23 نیټه دا پاکستان کې شوی دی د سحر شپږ افغانستان کې دی د سحر 5 او په واشنگتن ڈی سی کې د شورو ورځ د مارچ 23 نیټه او د شپې 9 بجې دی د ډیو ریډیو ټی وی د سحر خبرونه د نیمه ګنټې خبرونو نه شروع کیږي تازه خبرونه او په اهم موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو خو لاول د خبرونو سرټکی د امریکا صدر براک اوباما وایي ترهګري او خصوصا خود ساخته دولت اسلامي ترهګر ډله د منځه وړل یې ړومبني ترجیحاتو کې راځي. بیونس آیرس ارجنټینا کې خبریالانو سره خبرو کې د امریکا صدر وویل داعش که په یورپ بریدونه کړي نو منځني ختیځ کې مسلمانان هم وجلي.
My top priority is to defeat ISIL. We see high profile attacks in Europe, but they're also killing Muslims throughout the Middle East, people who are innocent.
د یمن جګړې فریقین یو بل سره د دشمنی ختمولو باندې رضا شوي او را روانه میاشتې امن مذاکراتو ته غاړه خودې. د یمن د پاره د ملګری ملتونو خصوصي استازه اسماعیل اولاد وای د را روانه میاشت په 10 نیټه به مکمله ډزبندي عمل کې راشي او د اپریل په 10 نیټه به ټولې ډلې کویت کې امن مذاکراتو ته کینی. د ترکیه او یورپی ائتلاف ترمنځ د کډوالو په تبادله او ترکانو له یورپ ته د ویزې شرط ختمولو په اړه شوې لوزنامې باندې د څېړنکارانو اندېښنو پس د ترکی صدر هم سوالونه راپورته کول شروع کړي دي او صدر اردوغان وایي په یورپی مشرانو باندې دا باور نشته چې کړي لوزونه به پوره کړي.
بزم شوله دیرلر سلسلسی ایچرسینده گچمیشیمیزه باکتیمیز زمان هیچبیر زمان بونلار سوزلرینده دورمازلار اینه دورمیجاکلار.
ټکونه پس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د بلجیم چارواکي وایي د برسلز په ایرپورټ ځانمرګي حمله کوونکو کې یو تن د داعش سره تعلق لرونکی نجم الاشراوي وو چې د بمونو جوړولو ماهر وو او پیرس کې شوي حملو کې هم ملوث وو. د دوی په وینا دا تن په مراکش کې پیدا شوی او برسلز کې لوی شوی وو. د دغه کس پیژنګلو د پیرس حملو نه پس په ځانمرګي جاکټونو موجود د هغه د ډي ان ا نشوي او دغه ډي ان ا بیا د نهې په ورځ برسلز کې په یو کور چاپه کې هم موندلی شوی وو چې د چارواکو په ګمان هلته بمونه جوړېدل. حملو کې لاس لرون کې د بل تن پیژنګلو ابراهیم البکراوی په نوم شوی. ترک صدر رسب طیب اردوان د شورو په ورځ ویلي دغه تن تیر کال جولای کې ترکی کې گرفتاری پس یورپ ته حواله کړی شوی وو. بلخوا برسلز کې په دماکو کې د وجلې شوي خلکو په غم کې درې ورځنی سوګ نمانځل کیږي. د شروع په ورځ ټول بلجیم کې د یو منټ دپاره خاموشي اختیار کړی شوې وه. بلجیم حملو کې د وجلې شوو شمېره 34 ته رسېدلې او 250 پورې زخمیان دي. تندروا دولت اسلامي ډلې د دې حملو ذمواري قبوله کړې ده. د امریکا صدر براک اوباما وایي د دولت اسلامي تباهي د هغه ړومبنۍ ترجیح ده. په ارجنټینا کې وینا په موقع صدر اوباما دا ژمنه هم وکړه چې د خپل ائتلافي ملګري بلجیم سره به هر قسمه مرسته کوي چې حملو کې لاس لرونکي ذمواره انصاف ته مخامخ کړي. صدر اوباما وویل دا پیښه نړۍ ته یو وار بیا وریادوي چې موږ ته د قومیت، نسل او عقیدې نه باندې د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې یو ځای کېدل پکار دي. د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری به د جمعې په ورځ برسلز ته ځي چې د امریکا لخوا په رسمي توګه په دماکو کې شوي زیانونو باندې خفګان وکړي. د خارجه وزارت ویان جان کیربی د شروع په ورځ ویلي هغه به یو وار بیا بلجیم ته د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې د امریکا د مضبوطې مرستې باور ورکوي. دې نه مخکې د امریکا نائب صدر جو بایډن هم په واشنگتن کې د بلجیم سفارتخانې ته ورغلی وو او ویلی وو امریکا د بلجیم سره د معلوماتو، صلاحیت، ټکنالوژۍ او هر قسمه مدونو کې امداد ته تیاره ده. خو د عیسایانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس هم برسلز حملو کې د وجلې شوي خلکو دپاره دواګانې کړي دي. د یمن په مسله باندې متعلقه ډلې په دې رضا شوي چې جنګبندي اوشي او د را روانه میاشت امن د خبرو نوی مرحله شروع شي. د شروع په ورځ د یمن د پاره د ملګری ملتونو خصوصي استازي اسماعیل اولاد شیخ احمد ویلي دغه جنګبندي به د 10 اپریل په شپه په ټول ملک کې شروع کیږي او د 10 اپریل نه به ټولې ډلې په کویت کې یو بل سره مخامخ خبرې کوي. په نیویارک کې هغه خبریالانو ته دا هم ویلي د دې خبرو مقصد به یو جامع معاهدې ته رسېدلې د کم د لاندې بچي هلته روانه جګړه ختمه شي او د سیاسي جوړجاړی خبرې به شروع شي. د امریکا صدر براک اوباما په ارجنټینا کې د ملک نوی صدر موریسیو ماکری سره ملاقات کړی. د دې ملاقات مقصد امریکا او ارجنټینا یو بل ته نور رانږدې کول دي. صدر اوباما په دوه ورځني سفر د شورو په ورځ بیونس آیرس ته رسیدلی. صدر مکری په دسمبر کې صدارتي واک سنبال کړی. په دې موقع د امریکا سره د مضبوطو اقتصادي روابطو جوړولو اشارې هم ورکړې او د ملګری ملتونو او د انساني حقونو ډلو په مصر غږ کړی. د حقونو د پاره کارکونکو پر ضد د ګامونو اخیستل او د هغوی په کار کې خنډان جوړول بند کړي. د هیومن رایټس واچ او امنیسټي انټرنیشنل په شمول 14 داسې عالمي تنظیمونو وینا ده مصري چارواکي دي د دغه خلکو نه بېجا اختنې پوښتنې د دوی په سفر پابندي او د دوی ذاتي او خاندانی اساسي کنګل کولو غونډې ګامونو نه لاس واخلي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو د ګران اوریدونکو خبرونه تاسو اوریدل. وستاسو وړاندې کوو په مهمه موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه. ټولو نړیوالو خبر د امریکا صدر باراک اوباما په حواله سره به تاسو تفصیلی رپورٹ اوری چې هغه د دولت د امریکا صدر براک اوباما ویلی دی چې دولت اسلامي یا داعش ختمول یا د داعش تباهي د هغه پړومبني ترجیحاتو کې دا خبره هغه په ارجنټینا کې خبريالانو سره خبرو په موقع کړی ده او بلجیم سره د هر قسمه د مرستو امداد اجمنه هم کړی ده چې په بلجیم حملو کې لاس لرونکي ذمہوار کسان انصاف ته مخامخ کړی شي. نور تفصیل په دې موضوع باندې زاهد خټک ناورو.
د امریکا صدر باراک اوباما وایي د ترهګرۍ مقابله او خصوصي توګه داعش نومي تندروه ډلې ته ماتې ورکول یې دا وخت تر ټولو مهمه ترجیح ده. ارجنټینا کې د صدر ماوریکو ماسی سره ګډ خبري کانفرنس په مهال صدر اوباما ویلي د داعش دغه ګنده بوټي نړۍ کې د ځوان کل فکرونه ګنده کوي.
This is my number one priority. I've got a lot of things on my plate. But my top priority is to defeat ISIL. And to eliminate the scourge of this barbaric terrorism that's been taking place around the world. And we
see دوی دا زما لومړی ترجیح ده. زما مخه ته یو شمیر کارونه پراته دي خو زما غټه ترجیح داعش ته ماتې ورکول او نړۍ کې له ترهګرۍ نوغې وباسل دي. موږ وکتل چې یورپ باندې حمله وشوې او هغوی منځ ختیځ کې هم مسلمانان وجني. هغه خلک چې بې ګنا دي، هغه خلک چې هغوی ګنا یوازې دا ده چې د اسلام نظر د هغوی نه بدل اخلي. هغوی هر چرته د ځوان کل ذهنونه خرابوي، نه یوازې یورپ کې بلکې امریکا کې هم. ارجنټینا کې هم خلک دغه به پانی ګوري. نو زما په خیال دغه ډلې ته ماتې ورکولو نه پرته زما په ایجنډا کې نور څه مهم نشي کېدی. د امریکا صدر دا عزم هم څرګند کړو چې بلجیم سره به ټولې ممکنې مرستې کوي چې دغه حملو ذمہوار خلک انصاف ته راولي. داعش نومي تندر وډلې ویلي نه په ورځ برسلس کې ایئرپورټ او میټرو باندې حملې دوی کړي او دا دغه ډلې پر ضد جګړه کې د بلجیم د رول لوجه شوي. استخباراتي چارواکي وایي ځانمرګي حمله کوونکو کې یو 25 کلن ځانمرګي برید کوونکی چې داعش سره یې تعلق لرلو او د فرانس کې شوي بمی چاودنو لپاره یې بمونه هم جوړ کړي وو. مامورین وایي ناجم لاکورای چې موراکو کې پیدا شوی وو خو برسلس کې لو شوی وو د پیرس حملو یو مهم غړی وو چې پیژنګلو یې دغه حملو کې استعمال شوی یو ځانمرګي جیکټ باندې داغه د ډی این ای نشوي وا. داغه ډی این ای نه په ورځ د برسلز هغه اپارټمنټ دننه هم اوموندل شو چرته مامورین ګمان کوي د حملو لپاره بمونه تیار شوی وو. اني حال کې ترکی ویلي دویم ځانمرګي حمله کوونکی یې ترکی کې نیولې وو او بیا یې یورپ ته لیږلې وو چرته هغه بندیوان وو خو اته میاشتې ورستو خلاص کړی شوی وو. دغه بیان د ترکی صدر رسب طیب اردوان شروع په ورځ ورکړی. صدر اردوان ویلي حکومت بلجیم کې مامورینو ته د ابراهیم الباکوری په حق لا خبرداري ورکړې وو څوک چې شام ته اوړېدو په مهال د ترکی په پوله نیول شوی وو. د ترکی صدر ویلي الباکوری تیر کال جولای میاشت کې واپس کړی شوی خو وروستو یورپی مامورینو خوشی کړو هر څه کدوی ورته د هغه تندر وډلې سره تعلق په حق لا هم ویلي وو. شروع په ورځ برسلس کې مامورینو د دغه پیښې متاثرینو په درناوی کې د یو منټ خاموشي هم خپل کړی و. مامورینو دا پخله هم کړی چې یو کم 13 کلن ابراهیم الباکروی نه په ورځ مرکزی ایئرپورټ کې ځان الوزولې. داغه 22 کلن رور خالد برسلس کې میټرو سټیشن کې ځان الوزولې. د دوی پیژنګلو داغوی د ګوتو د چاپو نشوي. ایئرپورټ کې د حفاظتي کیمرو په عکسونو کې راغلي سلورم تن پیژنګلو لا نه ده شوي.
د ګران اوریدونکو تاسو د بلجیم د حملو په حواله سره او بیا د دولت اسلامي د ختمولو په حواله سره د امریکا صدر براک اوباما د ژمنی په لړ کې تفصيلي رپورت واوریدو. عالمی مطبوعاتو هم په بلجیم حملو باندې یو شمیر ادارې لیکلې دي، سیړنیز مضمونونه یې لیکلې دي. تاسو ته وړاندې کوو نن مطبوعاتي کتنه کې دغه خبرونو ته زموږ همکار مختار خلیل څنګه کتنه کړې ده، تاسو ته ستاسو پام ورته راړو.
نن د امریکې او د یورپ ټول اخبارونه د بلجیم په صدر مقام برسلز کې د پرونو خونړو حملو د خبرونو نه ډک دي. د امریکې مشهورو اخبارونو واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز او د برتانیې دوه مشهورو اخبارونو فاینانشل ټایمز او ډیلی ټلیګراف هم خپلې د سر ادارې د برسلز په واقعاتو لیکلي دي. د نیویارک ټایمز د ادارې سرخط ته موږ د ترهګرۍ او د ویرې ترهې خلاف برسلز سره ټینګ ولاړ یو، او د برتانیې د ټیلیګراف اخبار د ادارې سرخط ته د اسلامي توندلاریتوب خلاف جنگ ډیر اوږد دی. نیویارک ټایمز د خپل ادارې په شروع کې لیکلي دي چې یورپ کې د ترهګرۍ د واقعاتو پر روانه سلسله کې دا ځل غزار د بلجیم په صدر مقام برسلز باندې شوی دی، او دغلته په هوایي اډا او ریلګاډو کې په خودکش حملو او بمی چاودنو د ډیرشو نه زیات خلک وجلې شوي او په سلګونو جوبل کړي شوي دي. هوایي اډا او برسلز ښار دواړه بند کړي شوي دي، او خلک دا پریشانه تپوسونه کوي چې دولت اسلامیه یا داعش څنګه د دې حملو منصوبه بندي وکا. آیا دا حمله د پیرس د حملو د اخیری ژوندی پاتې ملزم د نیوو په بدل کې خو نه دي شوي؟ ادارې لیکي چې وخت تیرېدو سره سره به د دې قسمه ټولو تپوسونو جوابونه مخې ته راشي، خو دا ټول جوابونه به یقینا د دې اصلي حقیقت تفصیلات وي چې که برسل دی یا یورپ یا ټوله دنیا، لازمه ده چې د ترهګرۍ خلاف یو اوږد جنگ ته ځانونه یو موټی او تیار وساتي. د دې مطلب دا دی چې د ترهګرۍ خلاف د هلې ځلې توند کړي شي، او کومو ملکونو ته چې د ترهګرۍ خطرې پیښې دي هغوی باید چې خپلو کې ډیر ټینګ ودرېږي. د ترهګرۍ خلاف دا جنگ به یقینا چې ډیر اوږد وي، په دې سبب دی کې به د ډېرې حوصلې او د مضبوط استقامت نه کار اخیستل وي. خو د دې هر څه مطلب دا هم نه دی چې د امریکې د یو صدارتي امیدوار د ډونلډ ټرمپ په شان دی د خوف او د ویرې د لاسه په ځان لیونتوب یا خولي بولي راوستی شي. ټیلیګراف اخبار د خپلې ادارې په شروع کې لیکلي دي چې په غربي ملکونو د اسلامي ترهګرو د حملو د شروع کېدو صحیح تاریخ خو معلومه نه دی، خو په دې لړ کې په کال 1995 کې پیرس کې په میټرو ریل ګاډو کې، او په کال 1998 کې کینیا او تنزانیا کې امریکنو سفارتخانو باندې شوی حملې غالباً چړومبۍ حملې بللې کېدی شي. اداریا زیاتی چې د تاریخونو نماورا دا حقیقت خوازه ده چې دا یو اوږد جنگ دی کم چې د ډومبی او د دویم عالمی جنگونو نه هم زیات اوږد دی شي. ټیلیګراف لیکي چې د اسلامي توندلاریتوب د حملو نه د ځان بچکولو لپاره د مضبوطو سرحدونو او د سختو حفاظتي بندوبستونو نه هم زیاته ضروری خبره دا ده چې د مشرق وسطا په اسلامي ملکونو کې د زیاتې محکمتیا جمهوریت او د سوکالۍ او خوشحالۍ راوستو لپاره لاس خپې وخوځولی شي. دغو ملکونو سره د غربي ملکونو خارجه او تجارتي پالیسۍ باید چې همددي سوچ لاندې وضع کړی شي. ټیلیګراف خپل اداریه کې زیاتی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په ترجیحي بنیادونو کې دونکو اقداماتو کې د شام د لانجې غسولو ته د ټولو نه زیات اهمیت ورکول پکار دی، ځکه چې هم د شام غم لړلي خانه جنگي جهادیانو ته د خپل مطلب وستو یو ډېر ښه موقع او ماحول ورکړی دی. ډیلی ټیلیګراف خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې پخوانی نسلونه د خپل وخت جنگونو سره مخ وو، او دا ورته معلومه شوې وه چې د جنگونو اواره نه خو آسان کار دی او نه ډیر زر حاصلېدی شي. د نن دور اسلامي ترهګرۍ سره انختې زموږ جنگ زموږ د دور د ټولو نه اوږد جنگ دی. موږ له به دې جنگ ته د خپلو مشرانو په شان سینه لویول وي او مضبوط استقامت او حوصله به راله اختیارول وي.
خبری خبرونه ده کران اوریدونکو، وستاسو ته تفصیلی رپورٹ وړاندې کوو. د یمن د جنگ په حواله سره، د یمن په مسله باندې فریقین یا ټولې هغه ډلې چې د یمن په مسله کې اخته دي، هغه ټولې ډلې په دې باندې رضا شوې دي چې جنگ بندي وشي، او د رواني میاشت نه د امن خبرو اترو نوي مرحله هم شروع شي. دغه خبره د ملګری ملتونو خصوصي استازي چې د یمن لپاره دی هغه په نیویارک کې خبريالانو ته کړې ده، ویلي دي چې د لسم اپریل نه بعد دغه جنگ بندی په ټول یمن کې عملی شي. تفصیلی رپورٹ پہ وکیل خان ناورو.
په ګرد هیواد کې د ډزبندی بعد د اپریل د میاشتې لسمې نیټې د نیمې شپې نه عملي کیږي او د امن لپاره خبرو اترو یو نوی پړاو به هم د اپریل په میاشت کې ترسره کیږي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي اسماعیل اولد شیخ احمد تیر ورځ ویلي چې د ټولو ډلو ترمنځ مخامخ خبرې اترې د اپریل په 13 نیټه باندې په کویت کې ټاکلې شوې دي. نوموړي په نیویارک کې د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال ویلي چې د دې خبرو مقصد یو مکمل معاهدې ته رسیدل دي چې ورسره به جنگبندي وشي او په فراخه کچه سیاسي خبرو اترو پیل کېدل لپاره به لاره هواره شي. ښاغلی احمد ویلي چې خبرې اترې به د ملګري ملتونو امنیتي کونسل د قراردادونو په بنیاد باندې وي. کم قراردادونه چې په دې خبره زور ورکوي چې د یو کال راسې روانې د یمن شخړه دي د سیاسي جوړجاړي د لارې هواره کړی شي. استازي په دغه موقع ویلي چې په یمن کې جنگ ختمولو ډیر ضرورت دی. د دې وړاندې چې د غشخړه د یمن او سیمې راتلونکي ته ډیر زیان ورسوي، د تیر کال د مارچ میاشتې راهسې د سعودي عرب لخوا د صدر عبدالربو منصور هادي په مرسته د هوایي بمباری پیل کول وروسته د 6000 نه زیات خلک وجلی شوي دي. د کال 2014 د سپتمبر په میاشت کې د ایران مرسته لرونکي شیا حوثی یاغیانو لخوا د سرخار سنا قبضه کول وروسته صدر هادي ریاست تختیدلې او هلته پناه اغستې. د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې په کویت کې کیدونکو مذاکرات کراتو په ایجنډا کې ټولو ملیشو او وسلوالو ډلو د قبضه کړې شوی سیمونه وتل، درنی وسلي حکومت یا ریاست ته حواله کول، هیواد کې موقتی امنیتی انتظامات، د ریاستی ادارو بحالی او د داسې سیاسي جوړجاړي کول شامل دي چې پکې به د ټولو ډلو لخوا نمائندګي وي. د دې شخړې پیل کېدلو سره د رب نړۍ غریب هیواد پلی اخري درجې ته رسیدلې چې لوجې د 2 میلیون نه زیات یمنیان بې کوره شوي او د آبادې 2.8% یعنی 21 میلیون نه زیات خلک دا مهال د سره کم بشري یا د تحفظ لپاره مرستو ته اړتیا لري. د دې میاشتې په پیل کې ملګرو ملتونو په دې کال کې د یمن بشري ضرورتونو پوره کولو لپاره د 1.8 بلین ډالرو خواست کړو. هم تیر ورځ د بشري حقوقو سارنه کوونکې ډلې هیومن رائټس واچ امریکا، برتانیا، فرانس او نورو باندې زور راوړی چې په سعودي عرب دی د وسلو خرڅول ودروي. هیومن رائټس واچ وایي چې د سعودي عرب لخوا هوایی بمبارو کې په سلګونو عام ولس وژل شوی دی. د هیومن رائټس واچ سره تعلق لرونکي فیلیپ بلوپین ویلي چې په یو معلومه سرغړونه کوونکی هیواد چا چې خپل غلطو راکمولو په لړ کې ډیر کم څه کړی دي باندې د وسلو خرڅول جاري ساتل د امریکا، برتانیا او فرانس لپاره د عام ولس په غیر قانوني توګه وژنو کې شاملېدلو خطر سیوا کوي. د برتانیې سفیر خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال ویلي چې د نوموړي حکومت د ملګري سعودي عرب پر ضد د وسلو د بندیز د فکر مرسته نه کوي. نوموړي ویلي دي چې دوی د یو سیاسي جوړجاړي مرسته کوي او برتانیا د یمن سرخار سناتا د یو جایزه حکومت واپس راوستلو لپاره د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف مرسته کوي. نوموړي زیاته کړې چې تیر ورځ د ملګرو ملتونو استازي اسماعیل لخوا اعلان شوې پروسې د لارې دوی د ټولو اړخونو حوصله افزایي کوي چې دغه عملي کېدل یقیني کړی. د ملګرو ملتونو خصوصي سلاکار تر مخه په نږدې میاشتو کې د غنو بیلابیلو ډلو ترمنځ جګړې لوجې یمن د اولسي جګړې اړخته روان دی. په دغه کې ستره جګړه د صدر عبدالربو منصور هادي پلو ځواکونو او د حوثی یاغیانو ترمنځ ده. چاچی صدر هادي د فروری په میاشت کې د هیواد نه په تختیدو او سعودي عرب کې په پناه اغستلو مجبور کړی دی. په یمن کې امنیتي ځواکونه په دوو برخو کې تقسیم دي چې پکې ځنې د هاغلی هادي او نور د حوثی یاغیانو او د هاغلی هادینا اړوان دی علي عبدالله صالح مرسته کوي. بلخوا په جزیره نما عرب کې القاعده د دوانو صدر هادی او حوثی یاغیانو مخالفت کوي. چاچی د خپل مضبوط سویل او سویل ختیځ نه یو شمیر خونړي بریدونه تر سره کړی دي. د دې سره سم د کال 2014 په اخر کې د داعش پلوه د یمن یوې ډلې لخوا دا مسله نوره پیچیده کړي. دغه ډلې د کال 2015 په مارچ کې په سرخار سنا کې د ځانمرګي بریدونو یوې لړۍ تر سره کولو دعوی کړی دي.
د وایس اف امریکا د ډیبری ریډیو خبری خبرونه د ګران اوریدونکو څو ورځې وړاندې د ترکیه او یورپی یونین ترمنځ په یورپ باندې راما د کډوالو په حواله سره یو لوزنامه شوی و. د دې لوزنامې د لاندې هغه کډوال چې په غیر قانوني طریقه د شلم مارچ نه پس یونان ته ورداخل شوی دی او یا ترکی کې دی، نو هغه به لاول واپس ترکی ته لیږل کیږي، رجستریشن به کیږي او بیا به د هغې نه پس د هغې چې کم د پناه خواستونه دي یا درخواستونه دي هغې ته کتنه کیږي. د دې لوزنامې په بدل کې ترک کې اوسیدونکي خلکو ته به په یورپ کې د ویزې نه بغیر د داخلي اجازت په بدل کې ورکړی کیږي. خو د ترکی صدر رجب طیب اردوان په دې لوزنامه باندې او د یورپی یونین د مشرانو په نیت باندې ځینې شکونه ښکاره کړي دي او وایي چې یورپی یونین پخوا هم خپل لوزونه نه دي پوره کړي. تفصیلی رپورټ په دې موضوع باندې اورود محمد عالمگیر نه.
د ترکیه او یورپی ائتلاف ترمنځ شوې لوزنامې تر مخه هغه کډوال کم چې په غیر قانوني ډول د ایجین سمندر د لارې یونان ته داخل شي به واپس ترکی ته لیږلی شي او په بدل کې به د ترکی نه هغه شامی کډوال راوستي شي کم چې دغل ته په کمپونو کې پراته دي. د دې بیرته ترکانو لبا یورپ ته د بغیر د سویزی را روان جون میاشت پورې تګ اجازه هم ورکول شي کچري ترکی د یورپ لخوا یې خوده شوی شرطونه پالنه وکړه. خو د ترکی صدر رجب اردوان پر برسلز باندې فشار زیات کړی چې په خپل کړی لوزونو قائم وسی او د یورپی ائتلاف اتیش غړي هیوادونو د لوزنامې په اړه نیت باندې پښتنې راپورته کول شروع کړي.
بزم شوله دیرلر سلسلسی ایشرسنده گچمیشیمیزه باکتیمیز زمان هیچبیر زمان بونلار.
خاغلی اردوان وای کو ترکی تیر وختونو ته وګوري نو ورته ښکاري چې یورپی مشرانو وړاندې چرته د خپل لوزونو پالنه نه ده کړې او دا ځل ترنه هم د دوی امیدونه نشته. سیډنکاران وای یورپی او ترک چارواکي په دې خبر دي چې د ځینې یورپی ائتلاف هیوادونو لپاره یورپ ته بغیر د ویزې سفر څومره لانجمنه خبره پاتې شوې. فرانس د اتیا میلیون ترکانو لپاره یورپی ائتلاف هیوادونو ته بغیر د ویزې سفر اجازه وړاندې نه مخالف پاتې شوې. سیډنکاران دا هم غنی په ترکی کې پراته ترشل لکه پورې شامیان به یو نه یو ورځ د ترکی وګړتوب ترلاسه کوي او دغه کسان به بیا د دې اسانې د لارې یورپ ته سفر کول شي. خو کوانکارا یورپ ته بغیر د ویزې سفر کول غواړي نو ورله به د ایو لخوا ټاکل شوی دوه اویا شرطونه اول پوره کول وي. د سیاسیاتو ماهر چنګیز اختر وای دغه دوه اویا شرطونه پوره کول یو ناممکنه کار دی.
And I have very serious doubts that all 28 members would agree on lifting visas for Turkey.
دی وای ګومان نه کوي چې د ایو اتیش وانغړی هوادونه به ترکی ته د ویزې شرط جون کې د لری کولو په حق کې وي، ځکه چې ترکی دغه دوا بیا شرطونه نشي پوره کولې او دا کار به دوی ته ګران هم وي. څوک په ډیر کمکل وی چې دا لوزنامه حقيقي وګڼي. دا د حکومت لپاره د پراپګنډې کول یو خمو کړه چې د ترکی واکمن په خپل اولس وغولوي چې غنی دوی به یورپ ته د ویزې بغیر سفر جوګه شي. انکارا هر ممکن هڅه کوي چې دغه ټول شرطونه پوره کړي او د لړکی دوی په ازمیختي ډول د خپل وګړو لپاره د بایومټریک شناختی کارتونو جاری کولو پروګرام هم ترتیب کړي او پس ته به بایومټریک پاسپورتونه هم جاری کوي. اتلا یا سلا دا چې د ګلوبل سورس پارټنر نومي ادارې سره په سیاسي اړیکو کار کوي وایي د خاغلی اردوغان سیاسي مستقبل لپاره یورپ ته د بغیر ویزې تګ ډیر مهم والی لري.
He wants visa free travel, which is very important to these constituents because most of the visa rejections are among his constituents.
دی وی اردوغان د ویزې بغیر یورپ ته تګ غواړي، ځکه چې چا دل وټ ورکړي هم د دغه ترکانو یورپ ته ویزې ډیر رد شوي. کو خاغلی اردوغان دا ګټه تر لاسه کړه نو دی به د خپل کامیابی په هیڅ ترکی ته وړاندې کوي او هم په دې اډاړه و بیا د اعلی صدارتي زغل چلوي چې ورسره به د ترکی اعلی صدر یا اگزیکټیو پرزیدنت شي. خاغلی اردوغان ترکی کې د اعلی صدارتي نظام متعارف کولو په چکر کې دی چې ځان له سیاسي طاقت نور هم سیوا کی. خو د نقاد دا ګام امیرانه نظامی حکومت سره یو شان بولی. سیډنکاران وای خاغلی اردوغان په پارلیمان کې د آئینی بدلون پاس کولو لپاره په کار اکثریت قابو پوره کړي او د روان کال اخر پورې به دا عملی کولو لپاره ترکی کې رفرندم هم کیږي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-99-0.
د امریکا د حکومت نظر خای
د دنیا ټول ملکونه هر کال د مارچ سری رښتم تاریخ د ټی وی یا د نری رنگ ورځ مانځي. په کال 1902 یم کې ډاکټر رابرټ په سری رښتم مارچ د ټی وی یا د نری رنگ جراثیم معلومه کړی وو. د ټی وی یا د نری رنگ د مانځلو مقصد د دې موزی رنگ په باب له خلکو کې بیداری پیدا کول دي. ٹی وی یا نری رنز په دنیا کې دویم داسې یو نه بل ته لګیدونکې رنز دی چې د ټولو نه زیات خلک پې مري. دا 9 میلیونه خلکو ته لګي او دې نه 15 لکه خلک مري. په کال 1970 کې د انټي بایوټیک د جوړولو نه وړاندې ٹی وی یا نری رنز په دنیا کې د ټولو نه زیات خوفناک او خطرناک رنز وو. په نننی دور کې د نری رنز د لاسه زیات خلک مخ په ترقی ملکونو کې مري، چرته چې په دې رنز زیات تر نسمن او بے وس خلق پراته دی. څوک چې پتنګو تیرو او سخا کورونو کې اوسیږي او خه خوراکي په نصیب کې نشته. د روان کال یعنی د کال 2014 د پاره د نری رنگ د عالمی ورځ د مانځلو د پاره د خوخکړې شوی عنوان مطلب دی د نری رنگ یا د ټی وی نوغي وستو ته یو موټی شي. د دې غرض دا دی چې ملګرو ملتونو د کال 2030 پورې دنیا نه د نری رنگ د جرړو ختمولو مرام ځان ته اخو دی. د دې سرخط د فکر تربخه با د مختلفو متعلقه ډلو او افرادو ترمن د ملګرتیا او رابطو له وده ورکولی شي چې دا شان د نری رنگ د نوغي وستو په لار کې د پرتو خندانو لری کولو او د کامیابی تر لاسه کولو د پاره مونږ خپلو کې د یو بل د خیالاتو او معلوماتو نه فایده پورته کولی شو. د نری رنگ د ختمولو د مهم د یوې برخې په توګه په مونږ لازمه ده چې د خلکو د نیستۍ ختمولو پوره وس چارو کو، ځکه چې غریبي هم د نری رنگ د خورېدو یو لوی سبب دی. بله دا چې د دې رنگ د معلومولو د پاره د معاینې بهترینې طریقې رایستل پکار دي، او درېمه دا چې د هغو خلکو سمدستي او بهترین دارو درمل وکو څوک چې په دې رنگ پراته دي. دې نه علاوه مونږ له د نری رنز رنزورانو ته پسپک سترګه د کتو د سلوک ختمولو د پاره هم لارې چارې لټول پکار دي. امریکې د ټی وی یا د نری رنز خلاف د جنگ کولو پوخ نیت کړی دی. په کومو ملکونو کې چې نری رنز زیات خور شوی دی، دغو ملکونو کې د دې رنز خلاف د کوششونو شروع کولو اجت دی. مونږ په دې لړ کې د خلکو د سرونو بچ کولو په پروګرامونو کې مرستې کوو. امریکې د وفاقي حکومت په سطح د نری رنگ خلاف جنگ ته د هر سنه زیات اهمیت ورکړی دی. مونږ به د لړکی د صحت عالمی تنظیم، د نری رنگ د ختمولو په نوم جوړ اتحاد او د دوایانو عالمی ادارو سره خپل ملګرتیا جاری ساتو چې دا شان په ګرد نړۍ کې د نری رنگ د قابو کولو په حالو زلو کې خپل کردار په ښه ډول ادا کړی شو. د نری رنگ د خورېدو د مخنیوي لپاره عالمی حالو زلو کې په شاملېدو مونږ د دې زوړ رنگ نه خپل نوی کول بچ ساتلی شو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.